السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خره غلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 15مه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د نومبر ل شپږمې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت د سولې د هڅو په ترڅ کې د یو نوي مشورتي بورډ د جوړېدو خبر ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی ډاډه دی چې پر ایران د امریکا نوي بندیزونه به ډېر اغېزمن وي. نور موضوعات هم لرو، خو له خبرونو وروسته. خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د همدې څو خبرونو سرټکی ټاکل شوی چې د افغانستان او چین ترمن نوی هوایی دهلیز نن پرانستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې متحده ایالات به پر ایران دوامدار فشارونو ته تر هغو دوام ورکړي چې دا هیواد د یوه عادي هیواد په توګه چلند وکړي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي ډاډه نه دی چې راتلونکې اونۍ به په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی چې د افغانستان او چین ترمنځ نوی هوایی دهلیز نن پرانستل شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به هم د دغه هوایی دهلیز د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. مرتضوي د دغه هوایی دهلیز په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو له دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند مسافر قوقندي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه هوایی دهلیز له لارې به د افغانستان جلغوزي چین او نورو هیوادونو ته صادرېږي. د افغانستان د حکومت لخوا له نړۍ سره د سوداګرۍ د پراختیا د هڅو په ترڅ کې په تېره میزان میاشت کې له اروپایي هیوادونو سره هم یو هوایی دهلیز پرانستل شوی و. د ایمرجنسي روغتون ژمنه کړې چې د پنجشیر ولایت په ایمرجنسي زیږنتون کې د څو نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې علت به ډېر ژر معلوم کړي. د دغه روغتون مطبوعاتي دفتر د دوشنبې په ورځ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې داسې ښکاري چې دغه ماشومان به چې روغتیایي حالت خطرناکه او د انتي بایوتیک درملو په ذریعه تر درملنې لاندې ول، د عفونت له امله مړه شوي وي. د خبر پاڼې له مخې د دغې پیښې په اړه به د کابل په یوه خصوصي لابراتوار کې د میکروب پیژندلو ازموینې ترسره او نتیجه به ډیر ژر اعلان شي. دولس ماشومان د یکشنبې په ورځ د 15 ساعتونو په موده کې د پنجشیر د انابا ولسوالۍ په ایمرجنسي زیږنتون کې مړه شول. د کونړ ولایت د عامې روغتیا رئیس خبرداری ورکوي چې که د ماشومانو لپاره د ګوزن زد یا پولیو کمپاین په دې ولایت کې درست عملي نشي، د پولیو مثبتې پیښې به زیاتې شي. عزیز الرحمن صافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کورنیو وغوښتل چې تر 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي.
په کونړ کې اوس درې د پولیو واقعیت شته دی، نو که چېرته کور په کور باندې واکسین ونشي، کمپاینونه ونشي، والدین یا مور او پلار خپله دا کومک ونه کړي، مرسته ونه کړي چې خپل ماشومان واکسین کړي، امکانات د دې شته دی چې دا وایرس نورم زیات شي او ډیر واقعیت نورم پیدا شي.
ښاغلی صافي زیاته کړه چې د کونړ د مرورې، نورګل، سرکانو، دانګام او څوکۍ ولسوالیو په ځینو برخو کې د دولت وسلوال مخالفان د دغه کمپاین د عملي کېدو خندي. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد د واکسین دغه فرعي کمپاین د کونړ په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې پرون پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به 5,300,000 ماشومان واکسین شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې متحده ایالات به پر ایران دوامداره فشارونو ته تر هغو دوام ورکړي چې دا هیواد د یوه عادي هیواد په توګه چلند وکړي. مایک پومپیو وویل دغه نوي بندیزونه به ډېر اغېزمن وي. مایک پومپیو دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ 2 ساعته وروسته له هغې وکړې چې واشنګټن پر ایران نوي بندیزونه ولګول. په دغو بندیزونو کې د ایران د اقتصاد مهم سکتورونه په نښه شوي دي. ایران دغه بندیزونه چې د دې هیواد د انرژۍ، ترانسپورټ، کښتۍ جوړولو او مالي سکتورونه په نښه شوي، غیر قانوني او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړه لیکونو څخه سرغړونه بللې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې متحده ایالات مسؤول وبولي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي وو چې ایران به د امریکا د دغو بندیزونو په وړاندې ودرېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډاډه نه دی چې راتلونکې اونۍ به په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ترامپ د دوشنبې په ورځ په مریلند ایالت کې په یوه پوځي هوایي اډه کې خبرلانو ته وویل چې موږ تر اوسه د خبرو اجنډا نه ده ترتیب کړې او نه پوهیږو چې پاریس به د خبرو لپاره مناسب ځای وي او کنه. ترامپ زیاته کړه ډاډه نه دی چې دوی دواړه به په پاریس کې سره وګوري. په پام کې وه چې ترامپ او پوتین د نومبر په 11مه په پاریس کې د اولې نړیوالې جګړې د پای ته سی دو د اسلامي کلیزې په مناسبت د مراسمو په حاشیه کې دغه کتنه ترسره کړي. د ترامپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تیره میاشت ویلو چې د پاریس کتنه به مختصره او پکې به پر عمومي مسایلو خبري وشي. مرستندوی ډلو د دوشنبې په ورځ ویل چې د یمن د بندري ښار هدیده په جنوبي لمنو کې په زرګونو ملکي وګړي بند پاتې دي. دا خبر په داسې وخت کې ورکول کیږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو چې د حوثي اغیانو پر ضد جګړه مخته وړي د جګړو لمن د هدیده ښار ته غځولې ده. د ناروې د کډوالو شورا وویل چې وروستۍ څلور ورځې د ولسي وګړو لپاره ډېرې سختې ورځې وې. د دغه شورا په وینا هوایي بریدونه زیات شوي چې خلک ډېر ورخطا کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې هم په سیمه کې د ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د راپورونو له مخې ائتلافي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په زرګونو ځواکونه د هدیده پر مرکز د حملې لپاره ځای په ځای کړي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې که پر هدیده ښار چې په سلو کې اتیا خوراکي او د اړتیا وړ نور مواد ورڅخه یمن ته وارديږي حمله وشي، نو ورسره به د لوږې خطر لا زیات شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د افغانستان جمهوریت ریاست د سولې په پروسه کې د ټولو خلکو د ګډون په مقصد د یو پراخ مشورتي بورډ جوړېدو خبر ورکوي. د دې پریکړې پر عواملو به په یو راپور کې رڼا واچو.
دغه لیزل چې وس ولسمشر روانې کړي دي د په دې اړه دی چې د سولې عالی شورا په یوازې ډول سره دغه مذاکرات مخکې وړي نشي.
د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې وزارت د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان لپاره یو لوی ګواښ بولي او وایي چې حکومت یې پر وړاندې د جدي مبارزې هوډ لري. په نورو موضوعاتو کې په افغانستان کې د ماشومانو د ګزند د واکسین له پیل سره سم د کونړ ولایت د روغتیا مسؤل چارواکي د دې واکسین د کمپاین پر وړاندې د ستونزو په اړه خبرداری ورکوي.
بګونر کې وزدري د پولیو واقعیت شته ده او کدا مهار نشي او ماشومان ته واکسین و نشي نو دغه واقعیت مخ په زیاتېدلم کېدل شي.
په نړیوالو مسایلو کې به پر تهران د واشنگتن د نویو بندیزونو د اغیزو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سرګندونو جزئیات ووري او ردو تیر سره وسی. ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په موکړې د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان جمهوریت ریاست د سولې په پروسه کې د ټولنې د مختلفو قشرونو د ونډې اخیستلو لپاره د سولې د یو پراخ مشورتي بورډ د جوړېدو خبر ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې حکومت دا اقدام د دې لپاره کوي چې د سولې پروسه چټکه کړي. د ښاغلي مرتضوی په وینا د دغه بورډ لغړو څخه به وروسته له طالبانو سره د حکومت د مخامخ خبرو د پایل لپاره د مرکچی پلاوی استازي ټاکل کیږي. نوریاس نوری په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان جمهوریت ریاست د سولې د بهیر د ګړندې کېدو لپاره د سولې په اړه د یو پراخ مشورتي بورډ د جوړېدو خبر ورکوي. ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې اشرف غنی دوشنبې د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د عالمانو او سولې د شوراګانو د ښځو د چارو د دولتي پوهنتونونو او د بشر د حقوقو د رئیسانو په ګډون د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو له ملکي او پوځي مسؤلینو سره د دغه ملي مشورتي بورډ د جوړېدو په اړه خبرې وکړې.
هدف از صحبت ای بود که چون ما به پروسه صلح
د دې خبرو هدف دا و چې د دې لپاره چې موږ د سولې پروسه لا ګړندې کوو دې ته اړتیا ده چې د دغو خبرو لپاره یو پراخ او جامع ترکیب موجود وي. په هغه کې د افغانستان د 14 ولایتونو استازي شامل وي چې دغه استازي هم په هر ولایت کې له مختلفو قشرونو سره د سلام مشورو له مخې ټاکل کیږي. دغه استازي به کابل ته راځي او د حکومت له تخنیکي ټیم سره به په ګډه کار کوي او د سولې په خبرو کې به دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. خغلی مرتضوی زیاته کړه چې په پام کې د سولې په دغه مشورتي بورډ کې ورسته د سیاسي ګوندونو د مدني ټولنې استازي خزي او یو شمیر نور څیرې هم شامل شي. د افغانستان جمهوری ریاست په داسې حال کې د سولې په اړه د پراخ ملي مشورتي بورډ جوړېدو خبر ورکوي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروسته و کې په کابل کې له افغان چارواکو او په قطر کې د طالبانو له استازو سره له خبرو وروسته وویل چې دواړه لوري دې ته اړتیا لري چې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره جامع مرکچي ټیمونه جوړ کړي. د اساسي چارو کارپوه حاجي داود هم د حکومت دغه نوی اقدام د همدې هڅو یوه برخه بولي او زیاتوي چې د افغانستان د سولې عالي شورا نشو کولی چې دغه پروسه مخته یوسي.
زه فکر کوم دغه لیزل چې وس ولسمشر روانې کړي دي د په دې اند دی چې دوی باید یو تیاری ولري، لکه څنګه چې ښاغلي خلیلزاد ورته اشاره کړې وه. یعنی یوازې د سولې عالي شورا په یوازې ډول سره دغه مذاکرات مخکې وړی نه شي. دا خاص یو ډول غواړي چې نړیوالې ټولنې ته په دې ربیع امریکا ته داسې وښيي چې موږ هم یوه ډله افغانان چې هغه د 14 ولایتونو نه د ټول استازیتوب کوي هغوی مذاکرات ته معرفي کوو چې هغوی
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر د ولایتونو له مسؤلینو سره په خبرو کې وویل چې د ټولو ولایتونو استازي باید په دې پروسه کې شامل وي، ځکه د په وینا سوله په رڼایي کې ترسره کیږي. ولسمشر دغه راز له مسؤلینو وغوښتل چې تر 3 ورځو پورې د خپل استازي ورمعرفي کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت نشه یي مواد د افغانستان پر وړاندې لوی ګواښ ګڼي او وایي حکومت د دې پدیدې پر وړاندې د جدي مبارزې هوډ لري. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظیمی پرون په یو خبري غونډه کې همدارز لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې افغان حکومت سره مرسته وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مسؤلین وایي چې په دې هیواد کې د مخدره موادو 93% د مخالف وسلوالو او پاتې 1% د حکومت د واک په ساحه کې کښت کیږي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د دوشنبه په ورځ په یو غونډه کې د مخدره موادو کښت یو جدي ستونزه یاد کړو. په ټینګار سره ویل چې افغان حکومت د دغه پدیدی د لمنځوړلو په برخه کې جدي دریز لري.
افغانستان عزیز ما قربانی پدیدی.
هغه سلامت عظیمی وایي زموږ هیواد د دغه شومی پدیدی قربانی دی. د ملي اوړي د حکومت مشران دغه پدیدی په وړاندې د جدي مبارزې پریکړه کړې ده. د مثال په ډول ویلې شم چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ملي پلان او په ملي نړیواله کچه د پالیسي جوړول د دغه شومی پدیدی په وړاندې د ملي اوړي د حکومت جدي دریس پډاګ کوي. خو هغه سلامت عظیمی وایي چې د مخدره موادو په وړاندې هر اړخیزي مبارزې ته اړتیا ده او د افغان حکومت او خلکو په ګډون باید نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې لا زیات مرسته وکړي. هغه عظیمی دا خبري معلول اړ نه دی خو محتاط اړ دی. تر عنوان لاندې د مدني بنسټونو او یو شمیر معلولینو لوري په جوړه شوې غونډه کې وکړي او په ټینګار سره ویل چې مخدره موادو زیات شمیر افغان ځوانان ځپلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سرمفاتش ادارې سیګار په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق په ډیرېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه ادارې ویلي سره له دې چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره ډېرې زیاتې پیسې لګول شوي خو بیا هم په دې برخه کې ګټوره مبارزه نه ده شوې. خو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د سروې د برخې رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې دا پیسې د وزارت سره په همغږي نه دي لګول شوي بلکې په نورو برخو کې هم لګول شوي دي. په ورته وخت کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د وزارت پوخانی مرستیال ابراهیم اظهر که هم د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې مرسته اړینه بولي خو وایي افغان حکومت هم په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه په ښه توګه نه دي ترسره کړي.
افغانستان دولت دونه ظرفیت په هغه نهادونه هغه مستاد چې د کوکنارو یا د نشه یي توکو پر ضد مبارزه کوي دونه ظرفیت دلته موجود نه دي. په دغه مبارزه چې تقریبا 10 کال تیر شو دولت افغانستان هیڅ موفقیت هیڅ تصور نه لري. دپاره دې چې کوم کښت او تولید چې د هغه کار یا د هغه ګراف معلومیږي هر ورځ هر کال د زیاتېدو ده.
خو دغه وزارت د مخدره موادو د سروې د برخې رئیس وایي په 1390 لمریز کال کې دوی له مخدره موادو سره د مبارزې او د کوکنارو د کروندو اړولو په برخه کې لاسته راوړنې لري او ښیي چې د کوکنارو په کښت او د مخدره موادو په تولید کې 40% کموالی راغلی دی. دی وایي په شپږو ولایتونو لغمان، ننګرهار، کونړ، بدخشان، کندهار او کابل کې چې کوکنار پکې زیات کرل شوي وو او د مخدره موادو تولید پکې هم زیات و، د کوکنارو کروندې پکې اړول شوي او نتایج به تر راتلونکو لسو ورځو پورې اعلان شي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې ملالی بشیر چمتو کړي.
تایم مجله په غزنی ولایت کې د طالبانو هغه حمله ته کتلی چې پکښې 14 سرتیری او پولیس وژل شول. د دوشنبه په ورځ طالبانو په غزنی ولایت کې د افغان پوځ او پولیسو پر نوی جوړ شوی پوستي حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دې حمله کې 14 سرتیری او پولیس وژل شول. مقاله یادونه کوي چې سیمې ته نوی ځواکونه ولېږل شول، خو پر لاره د غزنی ولایت په خوږیانی ولسوالۍ کې نورې حملې وشوې. مقاله لیکي چې دا حمله په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د افغانستان شاوخوا نیمایي ځمکې تر خپل کنټرول لاندې کړي او دغه ډله نیمایي حمله پر افغان امنیتي ځواکونو کوي. تایم مجلې د غزنی ولایت د ویاند عارف نوري له قبل لیکلي چې اوه سرتیری او شپږ پولیس وژل شول. څلور نور سرتیری سهار وختي پر پوسته په حمله کې ټپیان شول. د ویاند په وینا په دې نښته کې شپږ سختریځې وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. مقاله یادونه کوي چې تر دې مخکې هم په اګست میاشت کې د غزنی ولایت پر مرکز وسلوالو طالبانو حمله کړې وه او سلګونو کسان یې خپل کورو پرېښودو ته اړ کړي وو. په هغه حمله کې 140 افغان امنیتي سرتیری او ملکیان وژل شوي وو. د افغان چارواکو په وینا په هغه نښته کې د بهرنیانو په ګډون 200 سختریځې وژل شوي وو. مقاله یادونه کوي چې له 34 ولایتونو څخه غزنی یوازینی ولایت دی چې پکښې د امنیتي ستونزو له کبله د ولسي جرګې انتخابات ونسول. په دې ولایت کې انتخابات د یوه کال لپاره ځنډول شوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د امریکا د یوټا ایالت شاروال په اړه لیکلي چې په پوځ کې هم خدمت کاوه او په افغانستان کې د هغه افغان سرتیری په لاس وژل شو چې د روزه برنت ټیلر د شنبه په ورځ په دزو وژل شو او یو بل امریکایي نظامي چې نوم یې نه دی خپور شوی په دې حمله کې ټپي شوی. ناټو په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان ځواکونو حمله کوونکی وژلی دی. مقاله لیکي د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې د دې پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. ټیلر په 2013 کال کې د شمالي اوګدین د شاروال په توګه انتخاب شو او ټاکل شوی و په راتلونکي جنوري میاشت کې خپلې دندې ته ستون شي. ده په عراق کې د امریکا له پوځ سره دوه دورې خدمت کړی و او دا یې په افغانستان کې د خدمت دوهمه دوره وه چې تر بشپړېدو مخکې یې ووژل شو.
لازادی راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په کونړ کې هم د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی، خو اوس هم په دې ولایت کې داسې سیمې شته چې د واکسین ډلې نشي ورتللی او له دې کبله زرګونه ماشومان د ماشومانو د ګوزند یا پولیو پر ضد د واکسین څخه بې برخې کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ د عامې روغتیا له رئیس عزیز رحمان ساپي سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلي چې د کونړ ولایت د کومو سیمو ماشومان ښایي د پولیو له واکسین څخه بې برخې شي.
په کونړ کې په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې واکسین کیږي. داسې مکمله کوم ولسوالی موجود نه ده چې په هغه ته واکسین بند وي. مختلفو نقاطو کې په ولسوالۍ بعضې داسې نقاط شته دی چې هلته واکسین نه کیږي، چې هغه ته مختلف ګروپونه دي چې هغوی په هر دلایلو چې دوی سره دي د واکسینو ممانعت کوي. نور کونړ په ټولو ولسوالیو کې واکسین کیږي.
کوم کوم ساحو کې د کوم کوم ولسوالیو نه کیږي؟
د نورګل ولسوالۍ مربوط د مزار دره چې ورته وي دا تزمون واکسین کیږي، خو کمپاین ته اجازه نه ورکول کیږي. د پیج درې په شوړې کې او په کړنګل سیمه کې اتین هتا کمپاین هم بند کړی دی. عادي واکسین یا روټین واکسین چې دی هغه هم بند دي. د دې نه علاوه زمونږ کمپاینونه مرورې ولسوالۍ په بعضو نقاطو کې، همدارنګه بعضې نقاط چې د سرکانو په ولسوالۍ کې دي، د انګام کې هم بعضې نقاط شته دی چې هغه داسې ډېر غټ تعداد کې نه دي او په کم اندازه شته دی، خو شته. څوکۍ دی وګل دره اوس حتی زمونږ کمپاین هم پکې نه کیږي او زمونږ روټین واکسین چې کوم دی هغه هم بند دي.
څومره ماشومان په تیرو کمپاینونو کې پاتې وو، اوس څومره د ګواښ سره مخ یستې چې څومره ماشومان به پاتې؟
په تیرو کمپاینونو د تاریخچې په کتلو سره زمونږ 8000 ماشومان په لومړي کمپاینونو کې د نتایجو په اساس باندې
د واکسینو نه پاتې شو چې دا غین ورسته په باز ساحو باندې منګه وتوانې دلو چې منګه د مختلفو ډلو سره د دې تماس وکړي په دې قانی کو چې واکسین دا ضروری شه ده خصوصا د ماشومان لپاره د 15 کلنې کم زکه په کونړ کې وز درې د پولیو واقعیت شته ده او کدا مهار نشي او ماشومان ته واکسین ونشي نو دغه واقعیت مخ په زیاتېدلوم کېدل شي په نورستان کې واقع پیدا شول نو کچیرته کور په کور باندې واکسین ونشي کمپاینونه ونشي والدین یا مور او پلار خپل دا کومکونه کې مرسته ونکي چې خپل ماشومان واکسین کې امکانات د دې شته ده چې دا وایرس نورم زیات شي او ډیر واقعیت نورم پیدا شي.
تاسو ویلې چې په ځینو سیمو کې موږ قومي مشرانو سره علما او سره همداسې هلته وسلوالو سره خبرې شوې دي د پوخا پرته لکه 8-10 زره کسان چې پاتې او ماشومان هغه را کم شوي دا ځلې څه هیله لري آیا دا به زیات شي که کم به شي؟
زموږ امید دا ده چې د دې دا ځل به کم شي ځکه په تیر کمپین کې موږ 8-10 زره هغه ماشومان درلودل چې واکسین ورته نه شوي یعنی په مخکنیو کمپینونو کې 8-10 زره په دې کې تقریبا 1.5 زره کسان موږ په تیر کمپین کې واکسین کړ او امید شته دی چې په دې کمپین کې به موږ نور هم لاسته راوړنې ولرو ځکه بعضې کسانو سره زموږ مفاهمات سره رسیدلي نو امید شته دی چې دغه کچه نور به راښکته شي.
پخوا داسې ویل کېدل چې په هغه سیمو کې چې ستاسو کمپاینران نشي تللی ورته او څوک اجازه نه ورکوي هلته به 3 میاشتې دغه واکسین به ماشومانو ته ورکول اوس هغوی درسره همکار دي که نه هغوی کارونه بند کړي دي؟
3 میاشتې په هغه ځایونو کې چې هغه په ډېر لرې ساحه پرتې ساحې د مخالفینو په قلمرو کې موجود وي 3 میاشتې فعالیت کوو هغوی واکسین هم کول او نور خدمات یې مرزه کول خو دا تقریبا 3-4 میاشتې کېږي چې د دوی فعالیتونه ودرېدلي دي. 3 میاشتې هلته فعالیت نه کوي تنها زموږ خپل صحي مراکز چې هلته موجود دي او زموږ د کمپاینونو په واسطه باندې چې کوم رضاکاران دي د هغوی په واسطه باندې موږ هلته اوس واکسین کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
مخکمو د کونړ د عامې روغتیا د رئیس عزیز رحمان ساپی خبرې اورېدې چې په دې ولایت کې د ماشومانو د ګزند یا پولیو پر ضد د واکسین پر وړاندې د پرتو ستونزو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوس هم نړیوالو مسایلو ته ورځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دی ډاډه دی پر ایران د امریکا نوي بندیزونه به ډېر موثر وي. په دغو نویو بندیزونو کې چې پرون عملا نافذ شول د ایران د تیلو د صنعت په ګډون 2 سکتورونه په نښه شوي دي. د امریکا د خزانې وزیر ویلي چې پر نویو پسلګونو هدفونو سربیره پسلګونه هغه افراد او شرکتونه چې مخکې له بندیزونه معاف شوي دي بیرته د بندیزونو په نوي فهرست کې شاملېږي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالات پر ایران د بندیزونو د بیا جاری کېدو نتیجې ته خوشبین دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دغه بندیزونه به د ایران پر حکومت چې د په وینا په اوس وخت کې په منځني ختیځ کې د یوه بې ثباته کوونکي ځواک په توګه عمل کوي اغیزمن وي. دا هغه څه دي چې ټوله نړۍ باید پوه شي. اروپایي شرکتونو له مخکې خپلې پرېکړې کړې. هغوی پرېکړه کړې چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره سوداګري ونه کړي. موږ ډېر ډاډه یو دغه بندیزونه به د ایران پر رژیم ښه اغیز وکړي. ښاغلی پومپیو دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ د امریکا د خزانې له وزیر سټیفن منوچین سره په واشنگټن کې په یوه ګډ خبري کانفرانس کې وکړې. ښاغلی منوچین وویل چې د ایران مشران باید په سیمه کې د تروریزم له ملاتړ او ورانوونکو فعالیتونو سمدستي لاس واخلي. د هغه په وینا کې د ایران رژیم بې ثباته کوونکی چلند بدل نه کړي له مخ په زیاتېدونکي مالي انزوا سره به مخامخ شي. له 300 زیات هدفونه په دغو نویو بندیزونو کې په نښه شوي دي. سربیره موږ په سلګونو افراد او شرکتونه چې په تیر کې د ګډ عمل او جامع پلان پر اساس له بندیزونو معاف شوي وو بیرته د بندیزونو په فهرست کې شاملوو. دغه قوي بندیزونه مستقیما د ایران د بانکدارۍ، انرژۍ او ترانسپورټ سکتورونه په نښه کوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک ویلي له کله چې متحده ایالات په مئی میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه وتلی د هیواد د تیلو له درکه شاوخوا 2 میلیارد ډالر عواید له لاسه ورکړی دي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران د امریکا د بندیزونو بیا لګول یو تاریخي اقدام بللی دی. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا دغه اقدام یوه اقتصادي جګړه بللی، داسې جګړه چې د په وینا ایران کولی شي په وړاندې ودرېږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د پزله پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو چې دا ځل له یو باغوان سره خبرې دي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ټاکل شوی چې د افغانستان او چین ترمنځ نوی هوایي دهلیز نن پرانستل شي. د ولسمشر مرستیال ویان ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به هم د دغه هوایي دهلیز د پرانستو په مراسمو کې ګډون وکړي. د ایمرجنسی روغتون ژمنه کړې چې د پنجشیر ولایت په ایمرجنسی زیږنتون کې د څو نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې علت به ډیر ژر معلوم کړي. د دغه روغتون مطبوعاتي دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي د دې پیښې په اړه به د کابل په یو خصوصي لابراتوار کې د میکرو پیژندنې ازموینې ترسره او نتیجه به یې ژر اعلان کړي. د کونړ د عامې روغتیا ریاست خبرداری ورکوي چې که د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په دې ولایت کې په سم ډول عملی نشي نو د پولیو مثبتې پیښې به زیاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکوي چې متحد ایالات به پر ایران دوامداره فشارونو ته تر هغو دوام ورکړي چې دا هیواد د یو عادي هیواد په توګه چلند وکړي. مایک پومپیو وویل دی ډاډه دی چې دا بندیزونه به اغیزمن وي. مرستندویو ډلو د دوشنبه په ورځ وویل چې د یمن د بندري ښار هدایده په جنوبي لمنو کې په زرګونه ملکي وګړي بند پاتې دي. دا خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي اغیانو پر ضد جګړه مخته وړي. د جګړو لمن د هدایده ښار ته غځولې ده. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی ډاډه نه دی چې راتلونکې اونۍ به په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري که نه.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې راته وایه؟
علا محمد منون.
څه کار کوې؟
زه باغوان یم. دلته
باغوان یې؟ باغوانی کې څه باید سړی وکړي؟ کوم کارونه باید په پام کې ونیسي؟
موږ دلته د ګلان دي، میوه‌جات دي، دا کرو او یو دغې خدمت کوو چې هغه ښه حاصلات وکړي او منطقه ښه معلومه سي، شنه شي.
د یو ښه باغبان کار څه دی؟
د ښه باغبان دا ده چې اوزاري وکړي، باغ وکړي، چمن وکړي، د هغو خدمت وکړي.
ټول ورځ په دې کې لګیا وایي؟ داسې چې تاسو وایي خو حتما یو ساعت به اوبه ورکوئ ذاتي به ناست؟
نه، سبوی چې موږ تر یولس بجو پورې کار کوو. یولس بجې بیا راځو ډوډۍ خورو، ډوډۍ نه بعد ځو جومات کې مسکو، مانځنه بعد بیا ځو کار ته، بیا تر درې نیمې بجو پورې کار کوو، درې بجو پورې.
کوم ونې ښه حاصل ورکوي؟ ځینې باغونان دي باغونو کې ډېر حاصل نشي اخیستی باغونونه.
ولا دا مڼې ښه حاصل ورکوي، دا انګور ښه حاصل ورکوي، دلته دا الوالو دي ډېر ښه حاصل ورکوي.
چې ورته پام وکي اصل
ورکوي؟ پام وکي، چې پام ونه کوي خو اصل نشي کولی. ګټه خو په تاوان کېږي، اولو په تاوان کې بیا وته ګټه خوري.
ځینې خلک چې په کور کې ګلان یا میوه چې شی کوي هغه باید څنګه پام ورته وکړي؟ هغه ځمکه یاره ورځ وکړي که نه تنه اوبه ورکړي؟
هغه ځمکه د مر پورې اړه لري، باید چې هغه ځمکه مر وخوري. تر کم تر کمه یو لس اته ساعت خو باید مر ولري، او که چېرته سوري هغه بیا حاصلات نه کوي.
د دې باغ نه چې تاسو حاصلات اخلئ دا خرڅوي یا که نه
خرڅوي؟
څنګه دي بیا په کې ګټه شته؟
خامخا ګټه شته چې اوکا دی الله پاک تاته ګټه در
کور په همدې چلوي که نه نور ماشوم لري
دی باندې چلی د بازه خلکو په دې چلی یي بازه چې زما کمې نور کارونه پکې کوي.
ها تاسو څنګه نور کارونه کوئ؟
موږ څه ماش لرو؟
ماشم لرو.
او ماشم لرو.
ها بیا څنګه د کورم په چلیږي؟ په کور کې بل څه کم کار کوي؟
گزاره کوي، الکانم کار کوي، خدای فضل الله.
ها زامن هم لري؟
او قیمتي وخت د اوسو چې لګو پیسو باندې گزاره چې تکي.
کور کې څو کسان دي؟
موږ کور کې لګي وای او اتریش کسې
اتریش کسې نه مو خدا ټول استاس کور نه د کنه د
نه زبن خو زامن مې دي بجا ماسیان مې دي بس ټول یو ځای
اتفاق د کور په
څیر یو ځای یو ځای مسله مو ټول یو ځای د ګټو تاوان یو ده.
ځین لوی کورونو کې خلک خوښ نه دي، پتیره نوی واده شوی ناویانې خوښ نه وي، وای کار ډیر دی، زحمت ډیر دی. تاسو کور اتفاق په څیر
زمون نه خو د څه اتفاق دی کنه چې ټول کارونو برخه ده، هر چا خپل کار برخه معلوم ده، خپل برخه کار کوي او نو په یو ځای ډوډۍ خورو.
په چا ظلم نه کیږي؟
نه 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 نه، خپل میز کې جوړ شوی دی. داسې اتفاق نه مو غواړي چې چاته وایم نظر نشي.
تاسو
خوشاله؟ خوشاله، خوشاله.
لدې سره قدرمنو اوریدونکو د دې خبری مجلې پای ته راورسیدو. یو بل نیم ساعته خبری مجله د دې پیلېږي چې سلطان محمد سرورې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راغلی دی. سرور صاحب، ستړی مشکې، په خیر راغلی.
تکل صاحب عزیز، تشکرات شما، مونده نباشین.